ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وخت مو خیر خدای دې وکړي تاسو هم روغ جوړ اوسئ یو ځل بیا هم په دې ونه کې تاسو ان فکر خبرونه پیل سو او تاسو کولای شئ په ژوندۍ باندې د افغانستان په ټولو ولایتونو او کلیو کې واوري قدرمن اوریدونکو د تل په سیر په دې خبرونه کې یعنی موږ په هر خبرونه کې په بیلابل مسایل باندې بحث کوو نن په افغانستان کې د سولې او امدارنګ د جګړو لامل د ملکیانو په مرکزو باندې بحث لرو درانه ملمانه را سره په سټډیو کې دي دوی به پر بیلابل بحثونه ولري همدارنګ تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې وانډ واخلي هغه داسې چې زه تاسو ته د ټلیفون اړیکه وایم البته د اړیکو شمیرې نو تاسو کولای شئ په دې باندې تماس ونیسئ او لموږ سره مو خپل نظرونه شریک کړئ 0909 40 15 30 همدارنګ 0908 225 55 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکو ونیسئ د خپل د هغه کلیو کې تاسو اوسئ کې ولایتونو کې حالت د وضعیت په اړه راته وایي چې حالت د خلکو البته د عام خلکو د ملکیانو وضعیت څنګه دی دغه جګړو په خپل خلکو ته زیان رسولای دا کدی شیخ خپل خاطرې هم راته وایي چې که خدای مکړه د تاسو په نګ دی هغه گاونډې او ته یا تاسو ته zarar رسیدلی وي دا چې د چالو خوانه څنګه دا مسایل هم موږ سره مطرح کولای شي په خبرونه کې را سره درانه ملمانه اقبال خیبر د سولې ولسی حرکت مشر دی همدارنګه عبدالاحد سرتیب دوی هم د همدې حرکت غړي دي تاسو ته راغلاست وایم
پروردان
قدر من اوریدونکو لګروسته به را سره نور ملمنه هم اوسي هغه به هم راورسي کی استډیو ته نو بیا به هغه وخت درته وایم چې موږ سره څوک دی په خبرونه کې خبر سه برزو دی تاسو لیو کنه اضافه وخت کیږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي حرکت موبایل کړي او ولایتونو ته لاړې د ټول خلکو نظرونه مو اوریدل دغه نظرونه مو چې اوریدل بل اخره د غوي غږ مو پورته ک تاسو په خپل کوم غږ ته پورته کړی دا تر دې د مراته وایي چې په یو نیم کال یا هر کال یو کال نه اضافه څومره رنگ راوړی د پدې برخه کې
بسم الله الرحمن الرحیم پردای ټوپک دی پردای سنگر دی دلته هم زمرم هلته هم زمرم دا اوس حس کې مینې تتللیو حس کې مینا شاوخوا 15 دیرش څلويخ کورونه په دې سیمه کې وو او په یو ورځ ترې واویا جنازې وتلې هغه سیمه ته ورغلو او هغه سیمه تم د امدی لپاره ورغلو چې په دې وطن کې به بل څوک نه وي چې د داس دردیدلو پرختیا غمخوري وکي او هلتم د دې لپاره ورغلو چې احساس وکړي چې جنگ سره ته پرمغان راوړی دي تر ټولو دردون کې دا والته چې یو مور ده د سیمه د خلکو په وینا چې اوسم روزانه راځي همغ نړیدلی جماعت ته ولاړی او د خلکو ته وای چې تاسو د خاورې سره ولټوي کې دای شي زما زوی پکې پیدا شي د هغه زوی مطلق پکې ورکسو پکې ټوټه ټوټه سو نو د دې ترڅنګ د سی کورنۍ سره مو ولیدل چې مطلق نارینه ټول وژل سول په دې چاودنه کې او یوازې میرمنې پاتې وي په هغه ورځ چې موږ هغه سیمه ته ورغلو د سودا او بوره او چای مجبور میرمنې راوړي نو د حرکت په ارتباط د حرکت وظیفه هم دا ده چې په واقعیت د خلکو منځته ورسي په واقعیت په خلکو کې تحرک را منځته کې او په واقعیت خلک را موبلایز کې را متحرک کې چې نور د ژوند د حق وغواړي په دې وطن کې په دې دنیا کې موږ هم د نور انسانانو په ډول انسانان یو او دنیا له بده مرغه د ګاونډي په شمول پروګرام را ته جوړ کړی دا او ژوند را څخه اخلي او په مختلفو نمونه را څخه اخلي نو زموږ وظیفه دا ده چې دغه سیمو ته ورسو او هلته خلکو کې دغه تحریک را منځته کو په ځای د دې چې خلک وویری ګورتای چې را مختصه نو په یو نیم کال کې مو شاوخوا یو نیم کال کې مو مطلق هم دا کار کړی دی چې 22 ولایتونو ته تللی او په 22 ولایتونو کې مو تر ټولو هغه ځپل سو خلکو سره ناسته پاسته کړی ده او دوی ته مداره سویلی دي چې آرام مکینی. دا د جنگ تراهان د جنگ ماستر مایند په هیڅ صورت په سرونو ترهم نه کوي. دا اقتصادي جګړې دي، په اقتصادي جګړو کې چې هر څومره وینه توی سي د هغوی پایه پرې چلیږي. نو لازمه دا ده چې موږ د خپل درد و غم و سر غم خپله وخورو. نو له ښه مرغه په هس کمینه کې هم چې وروستی فعالیت مالته و له هغه نه مخکې په فلوګر کې و، هغه خلک چمتو سول، چمتو دي او یو تحریک پکې رامنځته سو د شنوارو په شپږو ولسوالیو کې، او وی ویل چې موږ به حد اقل د خپلو مړو د خپلو وینو د خپلو زخمونو غږ پورته کوو، او د غږ لپاره به موږ بالاخره کابل ته راځو. خدای دې وکړي چې دوی په هماغه تعهد ودرېږي او راشي کابل ته دنیاوالو ته د خپل درد وړاندې کړي. نو په دې یو نیم کال کې مو په شاوخوا 22 ولایتونو کې سفرونه کړي دي، او په دې یو نیم کال کې د افغانستان د سولې موضوع را ګرمه سوله، دنیا ورته متوجه سوه، سیمه متوجه سوه، او تر ټولو مهمه دا ده چې د وړ زوړ د مکتبی د مدرسې د زده کوونکي د طالب په خلو باندې د امن آواز دی، د سولې آواز دی. تر دې پورې په دې یو نیم کال کې خو موږ د جنگ د جنگیالیو لاغه سرسختو کوونکو سره مخ وو. فرضاً په پیل کې چې طالبانو سره مخ وو هغوی سخت تشدد کاو، او موږ ته خو یې بیخي اجازه نه راکوله چې د دوی سیمو ته ورسو. خو له نیکه مرغه باید ووایو چې هغه رویه هم د دغه تحرکاتو تر تاثیر لاندې راغله. فرضاً وروستي سفرونه مو چې په تیره میاشت کې وو زرمت ولسوالۍ کې، او زرمت ولسوالۍ کې له طالبانو سره مخ سو چې موږ له دې ځایه ترې مننه کوو، هلته زبردست برخورد راسره وکړه او ښه ناسته پاسته یې وکړه چې مخکې اجازه نه راکوله. او شاوخوا 4-5 ورځې مخکې په لوګر کې د دوی سیمو ته ولاړو، او ازمویل مو چې په سیمو کې اجازه راکوي که نه راکوي. هلته د تظاهراتو اجازه راکړله، د خبرو اترو له خلکو سره د ناستې پاستې اجازه یې راکړله، او بالاخره یې د همیشه راتګ لپاره د سیستم یادونه وکړه چې هر کله راسئ. خو اواز به همدا یو زموږ اواز خو همدا ده چې امن غواړو، طالب تم د سر خیر غواړو، عسکر تم د سر خیر غواړو، او د دې وطن بل هر اوسیدونکي ته. نو دغه هغه تاثیرات دي په اماز هانو د جنگ په لورو چې دولت د وزارت جوړ کړ ورته، او د قطر دفتر رامنځته سو، دنیا متوجه سوه، او دنیا هم دې ته متوجه کړله چې د افغانستان جګړه د افغانستان ماضي لا هیچا هم په زور نه ده ګټلې. که دلته تفاهم ونسي، دا پیچلې جغرافیا ده، پیچلې خلک دي، که وهې لاره قوي کیږي. ځکه موږ ولیدله په د دولت په سپوپو کې هم ډېر عسکرو سره چې موږ له نږدې لیدلي دي، همدا خبره راته کوي چې ورور مې مړ سو، ما مې د ورور ټوپک راخیستی ده، او دا ماته بې غیرتي ده چې زه د ورور ټوپک ږدمه. نو تر هغو به زه جګړه کوم له طالب سره څو چې ووسم، لغ نه وروسته به زما ورارګانو نور رونه یي. دغه ترتیب په مساکلا کې موږ طالبانو سره چې ولیدله، ډیرو طالبانو همدا ویل چې ورور مې شهید سوی دی او زه اتم ورور یم، وو ورونه مې شهیدان سوي، او ما خپل ورارګانو ته دا وصیت کړی چې زما ټوپک به په مځکه نږدئ. نو دا یو ضدي وطن دی او انتقام اخیستونکی وطن دی. نو لازمه دا ده چې په دې وطن کې د سولې او مفاهمې له مخې دنیاوال مخ ته لاړ شي، د جنګ او جدل و وهلو ټکولو له مخې مخ ته نشي تللی. یوه چاودنه که وسي په خلاف د طالب نور خلک ځي سپوپو ته د جنگ، که یو بمبار هلته وسي په طالبانو په خلاف د امریکایانو د دولت، هلته نور د طالبانو سپوپو ته جنگیالي ځي او جګړه لا توندیږي. نو دلته بېله دی چې سوله وسي بله هیڅ چاره نسته. او حرکت خوشبختانه په تیر یو نیم کال کې په وچه ډوډۍ، په شلومبو، په چندو باندې، په خپل مټ، په خپله انرژي، د وطن په پیسو، د وطن په خوړو، د وطن په مینه، او د وطن په سړیو دغه آواز را مطرح که، را رواج که، او انشاءالله باور لرو چې که په ذهنونو کې جګړه وژل سو په ډګرونو کې به هم جګړه لمانځه ځي.
مننه خیبر صاحب. سرتیب صاحب، تاسو ته راګرځو، څه فکر کوئ تر دې دمه په افغانستان کې دومره هڅې وسوي د سولې دپاره، خو لا هم ورځ بلې ته جګړه زور اخلي، خصوصا د ملکیانو چې د جګړې له امله د ملکیانو وزل په دې وروستیو کې تاسو راپورونه اورئ د بېلابېلو نړیوالو ادارو له خوا نه د ملکیانو د وزلو راپورونه خپرېږي، ورځ بلې ته یې کچه لوړه ښیي، تاسو څه فکر کوئ ولې بالاخره سوله نه کېږي، دا جګړه ولې نه ختمیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د رادیو کارکونکو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل شهلي سلامونه وړاندې کوم. څلوېشت کاله چې ملت په جنګ کې پاتې شي، نو هغه په بیخي په مزغو کې جنګ او توپک ځای نیسي. بدبختي دا ده په افغانستان کې چې زموږ جنګ پردی جنګ دی، په هیڅ صورت باندې زموږ د داخلي جنګ نه دی. نه په دې مملکت کې د راکټونو د تولید فابریکه شته، نه د باروتو د تولید فابریکه شته، نه د مرمیو د تولید فابریکه شته، او نه د ډالرو د تولید فابریکه شته. افغانستان د بدبختانه د تاریخ په اردو کې همیشه د لوی قدرتونو د سیالي ښکار ګرځېدلی دی. او دا زموږ د که څه دوستان وایي چې دا جنګ زموږ د قومي جنګ دی یا زموږ مذهبي جنګ دی یا زموږ د ګټو جنګ د افغانستان د ګټو جنګ دی، په هر صورت زه ورسره موافق نه یم. دغه جنګ زموږ د جغرافیې محصول دی او زموږ جغرافیې راجرول دی. که زموږ دا لس پیړۍ نور هم شاته ولاړ سو وګورو، هر ابر قطر چې دلته راغلی دی هغه د خپلو ګټو دپاره راغلی دی او دلته د نورو لویو قدرتونو د سیالۍ دپاره راغلی دی. افغانستان اوس هم د لویو قدرتونو د سیالۍ په اور کې سوځي. دغه باروت یا دغه راکټونه یا دغه بومونه یا دا انفجارونه یا دا بمبارونه چې کېږي، دا نه زموږ د ملت په اراده کېږي او نه زموږ د ملت دپاره په ګټه کېږي، نه زموږ د ملت د ګټو د خوندیتوب یا د عزتو د ژوند د خوندیتوب دپاره کېږي، دا د پردو د ګټو دپاره کېږي. په دې خاطر باندې چې کله ارادې پردي وي، فیصلې هم پردي وي، کله چې استحې پردي وي، جګړې هم پردي وي، نو چې کله جرګې پردي وي نو فیصلې هم پردي وي. دا اوس چې جنگ زور اخلي، یو علت یې دا دی چې زموږ جرګې پردي دي. موږ همیشه پردي ټینګار کړی دی او اوس هم په زغرده وایو چې تر څو پورې دغه د افغانستان تاریخ ښوولې ده، هر هغه فیصله چې په هغه کې د ملت اراده شامل نه وي، په هغه کې د ولس غوښتنه شامل نه وي او په خپله ولس کې شامل نه وي، هغه جوړه هغه روغه پای ته نه رسیږي. نو ځکه دلته چون تر اوسه پورې دغسې یو نوښت نه زموږ په دولت کې راغلی دی او نه په نړیواله ټولنه کې راغلی دی چې د ولس پرېږدي چې خپله فیصله په خپله وکړي. موږ به په څو مرد مخه د ولسي د سولې د ولسي حرکت په نامه باندې اعلامیه ډېره په زغرده خپره کړه چې په تاریخ کې دا زموږ د کلتور یو برخه ده. په اسلام کې هم دا اصول دي، کله چې دوې ډلې په ډېر شدید جنګ کې اخته کېږي نو په کار دا ده چې یو درېیم قوت رامنځته شي او دغه درېیم قوت باید په کامله بې طرفي امانتداري باندې د دوی تر مابین د جوړې دپاره هڅې شروع کړي. یو د هغو څخه دا ده چې په اسلام کې هم داسې دي چې کله د دوو مسلمانانو سره جنګ وي، پر درېیم مسلمان باندې دا واجب ده چې ورولاړ شي، دغه د سولې لپاره اقدام وکړي. متاسفانه د درېیم قوت دپاره هغه چې هم افغاني هغه بې طرف وي، هغه واقعا زړسوان دی او مهربان وي، پر دې ملت یې زړه سوځي، داسې قوت ته هېچا اجازه نه ورکړي، نه خپل په دولت کې دا اراده تر اوسه چا لیدلې ده او نه په نړیواله ټولنه کې. بدبختانه کمې هلې ځلې چې تر اوسه پورې د جوړ دپاره سوي دي، هغه ټولې د پردو په فرمایش سوي دي. د افغانستان تاریخ ویل تاسو د بن د کانفرانس سره شروع ولاړ سي، اول د مجاهدینو کوم حکومت چې جوړ سو یا په راولپنډي کې کوم فیصله وسوه، پېښور کې وسوه یا د بن په کانفرانس کې وسوه، ولې دا یو نه سو کامیاب، ولې امن را نه وستی، ولې جګړې لا ته دې کې؟ په دې خاطر باندې چې هغه د ملت په اراده کې نه وي، هغه د ملت په خواهش نه وي، د ملت په غوښتنه نه وي. نو په دې خاطر باندې زه اوس هم وایم که چیرې د افغانستان دولت او یا نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان ته یو واقعي او دوامدار او رښتینی سوله راولي، ښه لاره دا ده چې د افغاني جوړې فکر وکړي. افغاني جوړې په ډېر اسانه کولی شي. موږ په تاریخ کې د شهیدانو تاسو وګورئ، اصلا موږ یو ډېر ښایسته ښکلې ملي فیصله کونه د موسسه لرو، چې هغه زموږ عنعنوي لویه جرګه ده او متاسفانه د تاریخ په اردو کې بیا خصوصا د بند کانفرانس وروسته د دغه جرګې سره د ځینو شخصیتونو یا د ځینو دولتونو د خپل شخصي ګټو لپاره استفاده وکړه. هغه یو څه رنګ یې ورباد کړي. وخت کې لویه جرګه راوستلی شي، نه د قطر مذاکرات راوستلی شي، نه د بیجنګ مذاکرات راوستلی شي، د مسکو سوله باید اصلا تراهانې باید ملت وي، غوښتونکي باید ملت وي، جوړونکي باید ملت وي، راغوښتونکي باید ملت وي او تنظیمونکي باید ملت وي. اما نړیواله ټولنه چون اوس ډېره مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېر قوتونه مختلف قوا داخلي دي، کولای شي چې نړیواله ټولنه کولای شي چې زموږ سره د دغې جرګې یا د دغې ارادې یا د دغې فیصلې په کامیابولو کې مرسته وکړي. نه ده دلته دوی خبرې دي، نه ده چې دوی هم فیصله وکړي، هم اراده د دوی وي، هم فیصله د دوی وي، هم پیسه د دوی وي، هم جرګه د دوی. دا غیر ممکنه ده چې په افغانستان کې تطبیق کړي. په شکل د اشکال یو ډله ناراضه پاتې کېږي، بیرته جنګ ادامه پیدا کړي. نو په دې خاطر زموږ غوښتنه دا ده، خصوصا د سولې ولسي حرکت پالیسي دا ده چې افغانان باید پرېښول شي چې خپله سره کښېني، خپله جرګه وکړي. د سولې ولسي حرکت په کامله بې طرفي دا توان لري، دې ته حاضر دی چې په ټولو قومونو کې فعال خلک، سوله دوسته خلک، پاک خلک، با ایمانه، با وجدانه، امانتدار، ملتپاله خلک راوغواړي او دوی ته د دواړو خواوو څخه د دولت او د نړیوالې ټولنې څخه اختیار، د دولت او د طالبانو څخه اختیار واخلي او د هغوی دواړو غوښتنې راټولې کړي چې د دولت غوښتنې څه شي، د طالبانو غوښتنې. دغه غوښتنې یو منظمې قوي ملي لوی جرګې، عنعنوي لوی جرګې ته وړاندې کړي. هغه ته ووایي چې تاسې فیصله وکړي، کله چې ملت فیصله وکړي هغه حتما ټول نزاکتونه، ټول مشکلات، ټول ستونزې او د راتلونکي ټول پروګرامونه په نظر کې نیسي. نو موږ په دې خاطر باندې دا جنگ چې دوام پیدا کړ دی او دا جنگ چې ورځ تر بل هلته د سولې مذاکرات شروع کړي، دلته خشنګترین او داسې بمبارونه شروع کړي چې هغه بیخي د سړی تصور نشي کولی. د دې علت هم دا دی چې د زموږ جنگي ډلې کم چې د کم طرفو څخه حمایه کیږي، هغه غواړي په جنگ کې خپل برخه لوي کی، هغه غواړي په جنگ کې خپل امتیاز ترلاسه کی، هغه غواړي په جنگ کې خپل برلاسه لوي او ځان پر قوت وشي. او د ملت په وینو باندې برلاسه ترلاسه کول، د ملت په وینو، د ملت په غوښو باندې برخه لویول، زما په خیال د دې ملت سره جفا ده. هر څوک چې کوي، که طالب کوي، که دولت کوي، که نور جنګیالیان کوي.
مننه سردیب صاحب. دا چې څنګه ملت کولای شي په سوله کې ونډه واخلي، مخصوصا ځوانان، په دې باندې به بحث ولرو. اوس ځو اړیکو ته او وبه ورو چې چا له کومه ځای اړیکه نیولې ده او د خلکو نظرونه به هم ولرو. سلام، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام. بله، تاسو داسې چالو کوئ چې ما غږ له ټلیفون نه واورئ، نو رادیو مو را کمه کوي، غږ یې البته کم کوي چې تاسو سره خبرې وکړو.
سلام علیکم. دغه موضوع چې جنگ او د ولس دغه د ولس غم د هغه سره له اهمیت ورسره وي.
چا سره د ولس غم نشته؟
بله،
مهرباني وکړئ تاسو ووایئ چې چا سره د ولس غږ نشته، خبرې مو تکمیل کړئ.
یو هم دغه بنده مهرباني کړئ، یو هم خوشحالی
تحصیلی هلمند ولایت نه تماس نیولای او روڅه بل چا تماس نیولای. سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. حاجی حسین انده باندې غسه ولایت بلا مرغا وس خبرې کوم.
مهرباني وکي حاجی صاحب، خره خلاص.
طيب،
تاسو راته وایئ چې بالا مرغاب کې څه حال دی؟
پروګرام مجلس نن د سوري پر برابر خبرو وکړ، چې پر برابر خبرو.
بله بله، دا چې سوله او بیا د خلکو وانډه مخصوصا د ځوانانو په دې برخه کې څومره کولای شي چې خپل وانډه ادا کړي ترڅو د ملکي تلفات نه مخنیوي وسی.
د ملکي تلفات مخنیوي موږ وسته د بالا مرغاب کې چې پراته یو، او د بالا مرغاب حالت نه خنته ته معلومي خبرې دي. دغه ډیر زره سلویر زره کوره د بازار څخه د ولسوالۍ پر اطراف باندې مهاجر په خیمو کې حتی پر داګ باندې پر وری وری د خلکو ډوډۍ سرپنا نه لري ښه. دا مې دی لپاره ویل چې ما باندې څه دا خلکو ته و چې ځای مو ژغ نه شي تر موږ باندې کوي زره وسو ځای دا خلک ټول هلاکس و چې دا خلک دغه د جوړي خلک یې د حکومت دا خلک حالت ویني زم هر چا به د جوړي او دروغ بیرغ پورته کړی وای نو دا افغانستان خلک ودا چې هم راکټ شي دي پښته راغلی برابر څه نن دواله کوي زیات دغه نفوس لري دا ټول په شراکت کې څو عسكر ناشتي دغه په وجه باندې خلک ټول هلاکو.
مننه حاجی صاحب.
او بل دا وای لګوره دا د سولې خبرې چې راخنه کوي دا ټول معنا ګرام بونه په دې باندې دغه مشران چې خارج ته ځي که داخل ته ځي وجه دار چې دا اسراتمن خلک دي اسرات طلبه خلک دي دا د افغانستان په خواخوږي او په شهدا او په مهاجرتوب په علاقات نه دي خبر که خبر دي دوی راځي د مرغاد ولسوالۍ حالت ویني دا منتقدي دا خلک ټول هلاك د خدای مو شته وګوري صلح وکړي دا خارجي مجلسونه پریږدي دا خارجيان باندې یعنی ممنه ته کې مات پردي خبر څه زو د خدای وشه ته وګورئ داخله موږ الهاکره د تماشومان الهاکس او مكتبونه بند پاتې دي بازارونه خراب دي راځ د ولسوالۍ مکمل دخلت ټول په سعراوي کې بازارونه کې یو شی کوي نو د خدای وشه ته وګورئ دوی ته وایي پر داخل ګورئ ولسوالۍ داخل متحال ته وګورئ نو نور خو کوم چې حالت ټول جمع را روان دي کسان په خدای پورني پر درګه ګوډي په خوله بالا مې ده دغه چې د مخسورینو ته دوم پر غواشته ما دي شره صلح د قراري ده ګوډي باران ته پخې یعنی ورې ته پخې د فټانا ځای نهسته دا کورونه ټول دغه رقم دغه ما په شمول تزرها او دغه کورونه دغه په بلبخت دي مکه په لاندې راځي دا اوس فزې دا د ساو له سفاري خلک یو څه عسكر په شرکت کې په یو قرارداد کې نه عسكر دي و چې څوک د خارجي د وهم نوم نشي اخیستل چې دا د منطقه وایي ولې سفاري نور خلاص کړي هیڅ شي نهسته نو دا مې توجه دغه ان پښه.
مننه کور ودان چې په داسې تاسو تماس نیولای او خپل مشکلات مو بیان کړل. بیا هم اوروځي بل چا کوم ځای ته تماس نیولای ده. سلام مخ مو بخیر.
السلام علیکم خورجان خیر.
مننه ځوان دی اوسې مهرباني وکړئ چې کوم ځای مو اړیکه نیولې. وعلیکم
او درځه په ماتو پولیس شي مان چې لا ګور نه ځای ته مان چې نه او دا صلح په حق لا باندې خدای دې شن حقوق په دې خو هر طریقه خوشاله ده خو له دغه زما په فکر سره نه اله خو شیطان دې زما خو هیڅ له ورته نشته خورجان هغه په دې معنی باندې ګوره جو کسان چې شهادت ورکي یو سره اعدام ته برابرې چې دا ګناهګار دی او کینځ شپه ته د مشلل په سعودي کې ویل چې وروره دا جنگ ناروا دی تاسو ونی بډي وهلی خو طالبان نو نمزه نه ملامت او مغه غریبان ما شومان دې تاس کې ګورنو سرپرستی د بل چا په لاس کې ده او توای چې ولا راکټ یو کک دی غیر د مرګ نه دی بل چل در باندې وکم دا هیڅ لري څو چې یا ماجر راونه وځي یا پاکستان ونه وایي چې یاره سند ورنکې ضمانت ورنکې او هغه 50 کلم ضمانت دې خبره کته یې خدای راته هم ساي اسلامي واده ولې ضمانت ورکی ضمانت یې ورکی صلح صلح ده طالب سره حکومت هیڅ کا شکرت نه لري دا کوم وی اباز یو یتون کې دی اته خدای ظالمان نظر ورکی حکومت نام بدای کوي پلان کیږي چې دا شو کړ پلان کیږي حکومت کوم یو حق او ډوډۍ ورته ورکی په دې کې ملامت شوګل ساتي ځای ورته ورکی هغه بیا راشي حکومت مجبور دی چې هغه ځای ووري چې په زګو اسکر ته باندې تعالی تللی دی اسکر جماعت له زولې دی اسکر پوری وړاند کړای دی اسکر مکتب وړاند کړای دی اکثر کلینیک وړاند کړای کوم شي مال بازار کې په بولډه کې د 14 نور کدي ته مسلمانان وای ولا کې اسلام خبرې چې اسلام دی څه او یو پړکی په یو ډیر پرې د بس مسلمان شلم په دې څو مسلمان نه کیږي مسلمان وشي
ډیر مننه کور ودان زندې سي درته تاسو نظر دی بیا هم قدر من اوریدونکو زبای چنګار کوم چې د مونږ هر اوریدونکو خپل نظر وړاندې کوي خپل شخصي نظر دی یوازې دوی نظرونه مونږ اورو او غږی تر تاسو رسو بیا هم واورو چې بل کوم قدر من اوریدونکو مو تماس نیولای سلام وخت بخیر
السلام علیکم جوړ
پخ مانه نزوندی اوسې مهرباني وکړئ څوک لکه ما ځای مو اړیکې نیولې ده تاسو مهرباني وکړئ راته وایئ چې د خبرونې په موضوع خو موږ خلاص ده پوهیږئ چې په څه باندې بحث کوو
ډېر زیاته مننه تاسو نه مننه د خیبر صاحب دې نه زیاته مننه د خیبر صاحب هڅې او ستړیا وي او د دې تحرکات او د دې اواز او غږ د صاحب اواز دی یعنی باید هر افغاني باید وسایي کمرې ښه وي نو خو د خیبر صاحب ته زما دا پوښتنه ده چې په دغه دونه وخت تاسو دا حرکت پیل کړی ده ښه خاطره او بده خاطره به مراته ووایه او دغه لاسته راوړنې چې تاسو کومې لاسته راوړنې لرئ د ولس او د وطن دپاره هغه ته به مې څه وضاحت ورکړي او د دا بل مېلمه سره مې پوښتنه دا ده چې توه دا تحرکات او ارادې پردۍ دي یعنی د دغو مخنیوی باید څنګه ونیول شي او که چیرې دغه اوس پروګرام چې د خلیلزاد صاحب د سوډي پاک له شروع کړی دی یا نورو شروع کړی دی بیا ته په کم نظر ګوري باندې پوښتنه وه نور مو وخت نه ځای کوم د خدای په امان
کور ودان ځوندی اوسئ قدرمن اوریدونکو لنډه د ما اخلو او بیت راګرزو د دوی د دې پښتنو ځوابونه د من قدرمن ملمانه ورکوي بیا یو ځل باید و ام ته مونږ سره په خبرونه کې یو بل ملما هم راسي دلته به حضور پیدا کی عزیز احمد تسال فکر کوم چې د ترافیکو په جریان کې په ځهام کې بند پاتې دی د ملکیانو د خوندیتوب د ډلې مشر دی البته دغه هغه کمیټه ده یا هغه ډله ده چې په خوای فعالیت کوي او فعالیت نه کوي نو براسي مونږ سره په دې برخه کې بس ولري ټول معلومات هغه څه چې دوی په پویږي هغه به هم له تاسو سره شریک کی ان شاء الله تر دا مې ورسته به غوي هم را ورسیږي او د هلمند نه کوم قدر من اوریدونکو پښتنه ودرلو دي خیبر صاحب او سرتیب صاحب ورته ځوابونه ورکي لاندې د مخلوب تر ګرځو
تلش کرګاشر او جنونور ورپاله په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وای د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
یو ځل بیا هم خرغلاست قدر من اوریدونکو او به ورته خبر سپ د دوی په جواب کې څه وای غوی د تاسو د تحرکات په اړه پوښتنه ودلو دلته کله چې ورته جواب ورکړي
ډیر مننه لیلمند اوریدونکو ته د زړه تل درنښت ښه خاطر خو مو همیشه دی وی هر سیمه ته چې ولاړ سو خلق تو در کلی وکی هل ته ښه خاطر لرو خدای مکړه هر کلی و نکی او لغنم ښه خاطر لرو خالته بیا موږ در کو چلته دار ویره انتها کی نو بیا خلق هر کلی نشی کولای نو په عموم کې چیری چې خلق هر کلی وکی موږ احساس کو چې دلته کار را ته آسان ده یو خلق امن غشتلو ذهنیت لري او چیري چې هر کلهونه کې مشته معلومه سي چې دلته د امن غشتنې ذهنیت یا د سولې ذهنیت کمزورې دي او دلته موږ مجبورې ډیر کار وکړو د کار لپاره مجبورې ډیر سخت پروګرامونه سو فرزن لوګر ته ولاړو لوګر کې کار ډیر سخت وو ویرا تر دروازې را رسیدلې او ترجمه تر رسیدلې او حتی په مسجد کې مولا صاحب تم فقط دومره ویل چې د سولې لپاره دعا وکړه حتی دعا یې نه سوای کولای وای نه کیږي راڅخه ځکه هفته مخکې زموږ بل خطیب په همدې دروازه کې د دې لپاره وویشته چې د سولې لپاره د دعا ولې کړې و نو په داسې مو کې بیا زموږ لپاره سختې او خاطره مو په پیل کې ترې بده خورسته ځکه شې چې خلک راویش سي متحرک سي او بیرته مو خاطرې سمې شي. نو په عموم کې خپل خلکو خوشاله یو او خپل خلکو کې اوسېدل د خپل خلکو ډوډۍ د خپل خلکو شلومبې په جماعت کې شپې ورسره کول دا انتهایی لوړ لذت لري. یا په ټولو کې وای د خلکو خدمت لکه پاچا خان چې ویل د خدای خدمت ته یو د خدای په خدمت کې ډیر زیات خوند وي.
مننه خبر صاحب سرتیب صاحب تاسو هم مهرباني وکي هغه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي یا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اوس کوم سفرونه چې بیا پیل کړی دي هغه له تاسو څخه پوښتنه وکړه هم د اوریدونکو هلمند نه تماس نیولای وو تاسو یې څنګه ارزوي؟
د قدرمن پوښتنې په جواب کې باید ووایم اول خو مننه دغه څه چې دغه پروګرام ته راغلی دی. پښتانه یو متل لري وایي چې ناتار به خپل خاوند نه راګرځي. د دې پښتانه دا و چې نو موږ باید څه وکړو؟ نو چې پردي ارادي پردي وي جلسې پردي وي جرګې پردي وي فیصلې پردي موږ باید څه وکړو؟ پښتانه وایي چې ناتار به خپل خاوند نه راګرځي او یو بل ځای وایي چې اور هغه سوځي چې اور په بلیږي. نو اور خو پر موږ بل دی مرخ زموږ بچان لکه مخ خیبر صاحب اشاره ورته وکړه چې دلته هر څه توپک هم پردی دی دلته هم زمرم هلته هم زمرم. نو دا هر څه پردی دي. نو د پردی په اراده باندې خو موږ ډیر څه ولیدل. د بن فیصله هم د پردو په اراده وسوه. په پېښور کې چې کوم فیصله وسوه په پنډی کې وسوه دا د تاسو ولیدل. په قطر کې چې کوم نتیجه د فیصله کوم نتیجه ورنکه بیرته مجبور سو چې بیرته د سره شروع کړي. نو پردی فیصله زما غوښتنه د ملت صدا ده د ټول ملت سره کاغه مور دي که مسكين دي که خور دي که مظلوم دي که شسړي دي که بد سړي دي که ملا دي که امي دي که متعلم دي که تعلیم یافته دي که دولتي دي که طالب دي د ټول خورتن د چې په خپل ګریوان کې باید سره وګورو. ته څوک وژنې او زه څوک وژنم؟ ولې موږ پر چی سره وژنو؟ دا غټه خبره ده چې کله موږ دا درک پیدا کړي چې راسه زه در تا قربان سم ته در ما قربان سره راسه زه ته سره کښېنم. مشکل زما استاد دي هیڅوک زما استاد هغه نه دي. یو هغه خلک چې بیا باندې سره راغلي دي پردي پاسپورټونه په لاس کې دي بچانې په بل ځای کې آرام پراته دي نه بمبار لیدل دي نه پیچا هغه د ډیرو شو پیسو سره په ولاړ شي خپل بچان ته خپل ډوډۍ ورته د د د د پیوړي د پاره به تضمین وکړي. اما یو داخلي چې په اور کې سوځي زما د کلو سره زما د شاریانو سره زما د ټولو سره لیدل دي په جنگ کې چمري ولې د سولې پر شعار نه راټولېږي؟ هر ټولنه یو مقدس شعار لري چې هغه په اوسني عصر کې په دا اوسني وخت کې د افغانستان لپاره تر سولې مقدس شعار بل څه دی. نو کله چې دغه مقدس شعار ټول راټوس او ټول په وخت لووي چې جنگ زموږ دشمن دی. هر څوک چې جنگ ته لمن وي هغه زموږ دشمن دی. جنگ زموږ د بدبختی او د بیچپاکی او د بدمرغی او د قتل او قتال او د جلا او د بدبختی دروازه خلاصه کړی ده. راځو د خلیزاد صاحب د هلو ځلو. خلیزاد صاحب مشر سړی دی او ډېرې هلې ځلې کوي خو چون هغه د امریکا تابع دی او د امریکا نماینده دی هغه باید د امریکا د ګټو لپاره کار وکړي. هغه دغه لپاره چې هر څه کوي هغه مجبور دی هغه یو مامور دی یو مهذب سړی دی چې هغه د خپل ګټو سره د امریکا د ګټو لپاره کار وکړي. زما هیله د خپل د افغانانو صدا ده. هغه څوک چې د افغانانو نمایندګي په نمایندګي خبرې کوي اول خبرې مې د هغه صدا ده چې دوی باید د سول د یوې ډلې د یو شخص د یو قوم د یو ګوند د یو سازمان کار نه دي. سول ملي مسله ده باید د ملت څخه پوښتنه وکړي. زما د خلیزاد صاحب سم ګیله ده چې خلیزاد صاحب راځي په کټ په کابل کې 4-5 مخونه ګوري بیا ځي. دوی په کومه ورځ یو جرګه راغوښتې ده تللي دي د کندهار د خلکو څخه پوښتنه کړې ده د بادغیس خلکو څخه پوښتنه کړې کله د هغه جړاو د هغه یو دوه سوه کسه منډې راټولې کړي دي چې بچان یې د لاس ورکړي دي. د کله د هغه د هسکې مینې د حاکمانو د کونډیانو څخه پوښتنه کړې ده چې آیا سوله څه ارزښت لري؟ که چیرې د دغه حاکمانو چې کورنۍ په خارج کې دي د دوی دوه بچان په دغه بمبارو انفجار کې د لاسه ورکړي وای نو بیا به یې په ډېر زړسوي باندې دا کار کولی. متاسفانه زه بیا هم دا تکرارم چې خلیلزاد صاحب به د امریکا د ګټو لپاره کار کوي. هغه د خپل کار دي ماموریت یې دي. زه دغه باندې څه فشار نه لرم او نه حق لرم چې ورته ووایم چې ته ویل دا کار کوي ځکه دغه ځای مشهوره دي باید دغه لپاره کار وکړي. اما راځو د خپلو واکمنانو دپاره که د طالبانو مشران دي که د دولت مشران دي که د ګوندونو مشران دي که د ډلو مشران دي. تاسو وګورئ ډېر د افسوس خبره دا ده د هیڅ کمنی پاجا د سیو د سیو یو بشری ناورین چې د انسان یعنی اصلا د انسان په مزغو کې ځای نه درلودي. اما ما په کابل کې په کټ تشریفاتي د دولت خاصم غندنه ووردل او لسمشر ورلی چې دا به وسته واجی خلکو ته چې ډیر دي کړی و تر سره کړی دی نه دي. اما د یو غوند خاصه د یو سازمان د خوا د یو مدني ټولین د خاصه نه مزایره وسو نه احتجاج وسو نه راووتل. حتی ما د جنو سازمانونو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو راسی یو لزر کسه د ملګرو ملتونو د یو نما دفتر مخته یو دوه ورځې خدای عقل کښینو راځي دغه مړي را دغه دفتر مخته کښېدو چې پر چیشي وژل کیږو څوک مو وژني دغه دښمن د کمه ځای راځي دغه رقم وژنې په نور جهان کې ولې نهشته په امریکا کې ولې نهشته په روسیه کې ولې نهشته په چین کې ولې نهشته په پاکستان کې ولې نهشته په هندوستان کې ولې نهشته. موږ ولې د مرګونو ټیکه وهلې ده؟ موږ ګناه چې شي کړې ده دا ملت د دې د ګناګاره په چیش دي چې دومره د هرې خوا وژل کیږي د اسمان هم بمان پر وري د مځکې سیم بمان ورته راځېږي او دغه بمان د کوم ځای چې د کوم دا د کومې خوا راوړل کیږي څوک یې راوړي او څوک یې استعمالوي. نو په دې خاطر راځئ ملت مې د غوښتنه مې دا ده چې ورونو هیڅوک زموږ دغه منه دي مړه وخت چې زه خپل ځان د خپل اولاد د خپل وجود د خپل راتلونکي دپاره د خپل ورور د خپل خور د خپل مور د عزت و د ژوند ساتنې دپاره فکر نه کوم. نو د امریکایانو څه ګیله کول د روسانو څه ګیله کول د پاکستان د ایران دا بې ځایه خبر ده. راځئ بیا هم سره متحد شو. یوازنۍ لاره دا ده راځئ د سولې د حرکت تر نامه لاندې د دې مقدس شعار لاندې ټوله سره متحد شو په یوه غږ وو چې سوله زموږ ارمان دی جنګ زموږ دښمن دی. جنګیالۍ باید هم دا واوري او هغه چې د وطن دښمن دی باید خبر وایي زموږ دا
مننه سرتیب صاحب. راځو د خلکو نظرونه چې موږ سره پر فیسبوک باندې شریک کړي دي د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې دوی خپل پیغامونه یا کمنټونه یې دي. خالد وایي داسې بچه په جګړو کې د ملکیانو خوندیتوب وسی چې د افغان حکومت مخالفین د ملکیانو په کورونو کې پټیږي په باغونو کې پټیږي او په لوی لارو کې بمونه خښوي. د دوی نیوکه پر د دولت پر مخالفینو باندې ده. همدارنګ جنبش خپلواک بیا لیکلي کې چیرې امنیتي ځواکونه سم هدف واخلي بیا به د ملکیانو ته ډیر ضررونه نه رسیږي ځکه اوس اکثره پیښې د امنیتي ځواکونو له لاسه پیښیږي. همدارنګه عبدالبصیر الهام لیکلي چې زه عبدالبصیر الهام یم د کندوز ولایت نه. باید جنگ دواړه غاړې کوښښ وکړي چې د ملکي خلکو کورونه مورچلې ونه ګرځوي یا ونه ټاکي او په هغه ځای کې چې ملکي وګړي زیات وي دوی باید د خپل هدف داسې ځایونه ونه ټاکي یا خپل کوم هدف چې دوی خبره هم داده چې باید په جګړه کې له هغو ځایونه د هدف ګرځولو مخنیوی وسي یا لاس واخلي چې هلته ملکیان دي. وروسته به نور هم خلکو کمنټونه راسي تر دې دمه موږ هم دومره کمنټونه ترلاسه کړي دي. نو د تاسو نظرونه تاسو یو ځل بیا هم وایم چې کولی سي پر دغه شمیرو چې زه تاسو ته وایم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. 0909015 همدارنګه 0908225 په دې شمیرو باندې تاسو کولی سي زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. یو ځل بیا هم راګرځو خیبر صاحب مخکې سرتیب صاحب یو مسلې ته اشاره وکړله چې په خپله د سولې راوستلو په برخه کې د ملت یا د ولس ونډه څنګه دا کېدای سي په خپله ولس څنګه کولی سي دغه پروسې مدیریت په خپل لاس واخلي او هغه کومه ونډه چې کېدای سي ګټوره هم تمامه سي هغوی دغه ونډه واخلي مخصوصا په اوس وخت کې د ځوانانو ونډه څومره ګټوره کېدای سي په دې برخه کې.
اول خو دا باور او یقین رامنځته کول په کار دي. د ډیر واضح ده د دنیا تاریخ چې څومره هم وکتل سي چیرې چې خلکو اراده کړې ده. 200 کال انګریز په هند باندې واکمنو خو د ګاندی پر رهبری خلکو اراده وکړله په صبر او حوصله مبارزه وکړل. انګریزي په ډیر نرمۍ لمل کويسته راځي په لانډو کې په ترکیه کې د اردوغان په ضد کودتا کې دونکې وا یوازې خلک راغلل په سړک پرې وتل 50 کسو په قرباني ټول وطن وژغورل سو. نور که د دنیا تاریخ ته ځو بشمیره بیلګې لرو په اروپا کې هم لرو په آسیا کې هم لرو. نو اوس عملی میکانیزم څه شی دی؟ تر ټولو لومړی په خلکو کې ویښتیا ده چې خلک راویښ شي او د ویښتیا لارې دا دي چې هر څوک زموږ خبرې همدا اوس اوري د سولې په ارتباط په خپل جماعت کې د ویښونې لپاره کار شروع کړي ماښام د لمانځنه وروسته ولاړ سي او ډیر واضح فقط د دغه آیت شریف تر سرلیک لاندې چې مسلمانان سره ورونه دي او د دوو مسلمانانو تر منځ روغ جوړه ورکی، دا یو بهترین سرلیک دی او دا په موږ واجب او فرض ده چې د دې مسلمانان تر منځ روغ جوړه ورکو. اول وختیا ده دا د خلک عملا شروع کی، بل چاره نسته، ورسته چې ویکسو روخانه ده او بدلون لپاره عملی میکانیزم دادی. دا ډیره واضح ده چې جنگ زموږ نه دی، جنگ زموږ نه و، جنگ به بیا هم زموږ نه وي. جنگ دا بر قدرتونو د یوازې میدان موږ یو، نو اوس لازمه دا ده چې جنگ پردی دی، د مخنیوي لپاره لازمه دا ده چې موږ دنیا ته په لوی شمیر کې راسو، راسی چې لټول وطن نه د عدم تشدد چې هیڅ تشدد پکې نه، نه ټوپک پکې، نه لرګی پکې، نه ډبره پکې، راسی د دنیا مخې ته کینو او فقط یو پښتنه ترې وکړو چې ولې موږ وژنئ. نو بیا وګوره چې دنیا زموږ په اړه خپل ذهنیت بدلوي که نه بدلوي. اوس دنیا په دې باور ده چې دا ویده ملک دی، ویده خلک دي، سیاسي انستیزي ورته لګېدلې ده چې یو وژنې بل درته مخته کوي، چې بل وژنې بل درته مخته کوي. د پولیسو په لیکه کې هم همداسې قصه ده، د طالب په لیکه کې هم همدا قصه ده. نو خپله لوبه پرې کوه. نو اوس که موږ راویخ سو، موږ حرکت وک او موږ غوښتنه وکړله، لکه هغه په عامه لهجه باندې زموږ خلک وایي چې ماشومو نه ژاړي، مور ورته شیدې نه ورکوي، نو راسئ چې دغه ژړا حد عقل وکړو او د دنیا مخ ته کښینو. اوس د میډیا دور دی، د ولسي فشار دور دی. که راسو دغه کابل ته لږ تر لږه 10,000 کسان راسو او 10,000 کسان په یوه خلو وایو چې نور مو جګړه ودروي، بیا یې وګوره چې د دغه پنکې بټن وهل کیږي که نه وهل کیږي، او بیا دا جګړه دریږي که نه دریږي. او که خلک انتظار وو نو دا وړی نسی شړی کېدلی. زموږ هیله او زموږ هڅه همدا ده چې په کلو کې ګرځو، چې خلک رامبلای سي، خلک رامتحرک سي، او زموږ هیله دا ده چې زموږ کار اسانه کړي. همدا اوس چې هر څوک زموږ آواز اوري، په خپله سیمه کې د حرکت شروع کړي. د سولې شعار یو بهترین شعار دی چې ټول وطن پرې راټولېدلی سي. هیڅوک یې مخالفت نه شي کوی، نه دنیا، نه زموږ دین، نه زموږ عنانات، نه زموږ وطن. او زموږ لومړنی ضرورت دی د هغه عملي میکانیزم دی چې خلک راویښ سوله، خلکو اقدام وکړه، دنیا به مجبوره د هغوی مطابق به خپل پروګرام ورته نیسي.
خیبر صاحب، په تېرو خپرونو کې تاسو دا ټینګار کړی ده په خلکو، خصوصا په ځوانانو باندې په کلو کې دغه غږ پورته کړي، کېدای سي هغوی سره دا ویره وي، ښایي تهدید کېږي له بېلابېلو اړخونو لورې نه چې په دې برخه کې کار ونه کړي. دا چې هلته هم جګړه روانه ده او هم له ګواښ سره مخ دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي یا موقع ورته نه مساعدېږي چې هغوی دغه غږ پورته کړي. څنګه کولای سي چې بالاخره تاسو سره یو ځای سي یا هر اقل په افغانستان کې دا د سولې غږ پورته کړي؟
شاید دا اوس یو بهترین فرصت دی. هغه خطرات چې خلکو ته متوجه و هغه موږ وزغمله، هغه وهل، ډبول، وژه، تنده، هغه هر څه موږ وزغمله. هغه په پیل کې چې حرکت را شروع سو، چې ګام په ګام د وژل کېدا خطر و، هغه موږ تیر که، هغه په موټر وهل، هغه زخمی کول، هغه تهدیدات، هغه د برق جټکې، هغه هر څه مو وزغملې. نو اوس دا یو بهترین طلایي چانس رامنځته سوی دی چې د دغه شعار لاندې په دغه تحریک کې عامه ولس راډیر سي، رازیات سي، او بالاخره د انسجام نه وروسته یو پریکړه وکړي. زموږ اولنۍ غوښتنه خو اوس دا ده چې راسه یو واقعي افغاني جرګه رامنځته کړو، دنیاواله موږ ته رسمیت راکړي، خپله دولت او طالب م راکړي، او ولس به پریکړه وکړي چې بیا څه شی غواړي. امارت غواړي، جمهوریت غواړي، اوسنی اساسي قانون غواړي، نه غواړي. دا چې ولس څه پریکړه وکړله بیا دې ورته احترام وکړي. نو زموږ هیله بیا هم دا ده چې د دې وطن سرنوشت دنیاوال نه رابدلوي، ولې رابدل کی؟ دا دومره پیسې د دې لپاره مصرف کړلې چې راسي، حضور پیدا کړي او خپلې ګټې حفظ کړي. نو تاوان یې ماو تاته دی، تاوان یې د هسکې مینې همیغې مور ته دی چې ټول بچي ووژل سوله، اوس په همغه جومات ناسته ده، بوره سوه، وراره سوله، در به در سوله. نو راسئ چې همدغه مور د دغه مور سره په څنګ کې د خپل وطن پریکړه وکړو. او زموږ تاریخ ثابته کړی ده، میرویس نیکه په کوکران کې راټول سو، جرګه یې وکړله، ټول صفوي ایرانیان یې له ملکه وایستله. له هغه نه وروسته احمدشاه بابا په شیر سرخ کې راټول سو، یو وړه جرګه یې وکړله، نه لاس ورځی کښیناسته لوی امپراتوری رامنځته کړله. نو څو چې موږ سره کښیننو او موږ پریکړه ونکړو او دغه لپاره موږ هوایی خبر هم نه کوو چې د جماعت له کونجه یا د کور له کونجه په فیسبوک لګیا اوسو له هغه ځایه خبره کوو. دا د عمل ته راوتلی یو، تر ټولو هغه سرو کرښو ته ورځو. نو لازمه دا ده چې عملا راووزو، عملا تر دغه چتر لاندې یو ځای سو او بالاخره د خپل وطن سرنوشت په خپل لاس کې واخلو، ځکه د دې وطن مالکین موږ یو. تر اوسه موږ د دې وطن د مالکیت دعوه نه ده کړې. که مو دعوه وکړله بیا به هغه پردي ووایي چې والا دې وطن مالکین پیدا کړله. اوس خو موږ په خپل جومات کې لګیا یو سوله غواړو، خو د وطن د همدغه جومات چې پکښې ناست یو د مالکیت دعوه مو نه کړله. د دغې خاورې چې موږ ته یې ځای راکړی، موږ ته یې قبر راکړی، موږ یې هست کړي یو، همدغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، د دغه مالکیت دعوه مو نه کړه. فقط چې د مالکیت دعوه وکړو، چې ووایي چې دا وطن زما دی، زما په اراده به روان وي، زما په اراده باید روان شي، بیا یې وګوره چې دنیاوال زموږ سره ګزاره کوي که نه کوي. که داسې ونه کړو دنیاوال ګزاره نه راسره کوي او پاتې سو زموږ ګاونډیان، زموږ ګاونډیان زموږ په اوبو، زموږ په شتمنۍ، زموږ په مارکیټ باندې ګاونډیان دي. او دوی ولې دلته جګړه ودرېږي؟ جګړه ودرېده دلته د دوی مارکیټ له منځه ځي. چې جګړه ودرېدله ایران ته به زموږ د هلمند سیند ولې ور اوبهیږي؟ چې جګړه ودرېږي پنجاب ته به زموږ د کونړ سیندو د کابل سیند ولې وروبیږي؟ نو خو موږ بیا خپله کار وو، نو دوی خو په دې پوهیږي. او په دنیا کې اوس اوبه بهترین ارزښت دی، بیا فریش اوبه، صفا اوبه بهترین ارزښت دی. نو ځکه به په تا کې جګړه ساتي، په تا کې به جګړه دوامداره کوي. نو لازمه دا ده چې د خپلو اوبو، سیندونو، ابرو، ننګ و ناموس د مالکیت دعوه وکړو. چې دا دعوه مو وکړه نور مو وګټله.
ډیره مننه خبر صاحب. بیا هم ځو اړیکو ته، د قدرمنو اوریدونکو نظرونه اورو. او څوک له کومه ځایه اړیکه نیولې؟ سلام، وخت مو بخیر.
جنگ د الله نه ده، که په جنگ کېدلی. دا ډېر وختونه کېږي چې زموږ په وطن کې جنگ دی او دربدې ده.
سمه ده. د دې لپاره چې تاسو نظر موږ او قدرمن اوریدونکي ښه واوري، ځای مولک بدل کړئ چې غږ مو موږ ته سم راسي. بله، مهرباني.
باید موږ څو د سولې دپاره کار وکړو، نه پر جنګ باندې. هر څه جنګ چې ډېرېږي، یوازې زموږ افغانان تر چېرې منګرګا شاد نه لري. داسې چل کار کېږي چې موږ افغانستان ته امریکا راغلې وه، یوازې زره ګټې زموږ افغانانو ته نه ده رسولې د تاوانه تېره. نو موږ زیاتره دا ده چې د طالبانو سره سوله وکړو، د سولې لاره خپله کړو، چې زموږ افغانستان نور پر مخ ولاړ شي، نور د وطن څخه دربدري او جنګونه ورته.
تاسو د یو افغان وګړي په حیث هلته په بادغیس ولایت کې دغه ونډه څومره په دې برخه کې څومره ونډه اخیستې، دغه مسؤلیت مو څومره ترسره کړی؟ تاسو هم د سولې لپاره کار کړی؟ کله مو دغه غږ هلته په کلي کې چې اوسېږئ تر خلکو مو رسولی؟ خلک مو تشویق کړي دي ته که نه؟
بله بله، زموږ سوله د بادغیس د مغور خښه کوله، د سولې لیواله دي، سوله سولې ته تللي دي. او سوله په دې خوښ ده چې سوله وسي. او تن مو دان د سولې نارې وي، خو دا ده چې څوک یې د سولې غږ نه اوري، نو څوک یې واوري؟ خو دا ده چې کلي مشکل دغه دی چې زموږ مشران په سو دپاره په چوکۍ ناست دي، که چا په کیسه کښې نه دي. که وزیر کېږي طالب څوک، طالب هم زما ورور دی، دولت هم زما ورور دی، افغانۍ دی، دولت هم افغانۍ دی، دواړه د یوې خاورې بچان دي. په یو بل نامه سره جنګېږي، جنګېږي سره وژل کېږي. مشران اکره پر چوکۍ ورته ناست وو. دوباره د میلاد په کیسه کښې لانه.
ډېره مننه عصمت الله، کور ودان. ښه، راګرځو بیرته خیبر صاحب تاسو ته. نو د دوی خبرې خو مو واورېدلې. راځو تاسو نه به ده به پوښتنه وکړو چې په خپله مخکې مې هم پوښتنه وکړل چې خلک څومره کوئ چې تاسو خلک وهڅول. که چیرې خلک دغه غږ پورته نه کړي د سولې، البته په دې برخه کې دوی فعالیت ونه کړي، نو څه فکر کوئ په رښتیا هم کوم مشران چې اوس د دې دپاره هلې ځلې شروع کړي دي په ښکاره، البته دا به وکړی شي چې رنګ راوړي که نه؟ یوازې نه لاره هم د ولس لار ده.
د مشرانو په ارتباط باید وایو په ټول احترام چې دوی ته لرو، موږ ولیدل چې قطر ته زموږ د کابل مشران لاړل، هلته یو ډول چاپلوسی شروع کړه، د دې په ځای چې د وطن درد و غم ورسره شریک کی، دا یو سره شروع کړ چې راکه سبا طالبان راشي ما ته باید یو چوکی راکی او زه له اوسه باید ارتباطات ورسره جوړ کړم. بدمرغي دا ده چې زموږ مشران زموږ نه دي، موږ باندې تپل سوي دي، زموږ لمنځه نه دي راولاړ سوي، موږ ته راوړل سوي دي، زموږ مشران یې ګرځولې دي. نو هغوی دغه بدمرغي لري، وس کاش کې موږ حقيقي ولسي مشران درلودای، نو ځکه موږ بیرته نا امید سول دوی څخه. اوس خدای دې موږ په ارتباط کې ورسره، هغه ډول مینه موږ سره نشي د خلک همدغه سیاسيون چې باید وې شي، ځکه تر ټولو سخترین کار موږ ورته کوو، په کلو کې ورته ګرځو، د خلکو را جوړول کوو، امانی شي ولی نشي، ځکه زموږ په تحریک کې، زموږ په حرکت کې د دوی ګټي نشي خوندي کېدلی، او د دوی ګټي په اړو دوړ کېدی په جګړه کې ده، او له دوی سره به د حساب اخیستنې پروګرام بیا رامنځته شي. بدمرغي وستاده، کاشکې دغه هرس دوی نه درلودی، د پیسو د واک هرس، نو ځکه بیرته هم زموږ مخ خپلو خلکو ته راوړي، ولس ته راوړي، چې دلته 2.5 میلیونه خلک ووسی، 2.5 میلیونه خلک دي، او په مقابل کې کټول سره یو ځای کو، زر سیاسيونو زورواکي او بلواکي او جاسوسان مشران کټول راټول سي، زر کسانه جوړي، اوس دغه زرو کسانو دغه 2.5 میلیونه خلک برمته کړی دي، او دغه 2.5 میلیونه خلک کان کړی دي چې خپل قدرت خبر نسیړاند کړی دي، چې خپل قدرت خبر نسی ګنګس کړی دي، د 2.5 میلیونه خلکو کې هغه قدرت پروت دی چې اندازې نهسته، فقط خلک خپل قدرت ته متوجه کول پکار دي، چې لس کسه راټول سي، 15 کسه راټول سي، د خلک زور نه لري. نو زموږ هله بیا هم داده له خلکو څخه چې تاسو خپل قدرت ته متوجه سي، خپل غږ ته متوجه سي، تاسو په اواز کې، تاسو په یوالي کې انتهایی لوړ قدرت پروت دی، ورسې له دغه خپل قدرت استفاده وکړي، د افغانستان لپاره، د خپل دین لپاره، د خپل ناموس لپاره.
ډیره مننه خبر صاحب. سرتیب صاحب، هغه ځوانان چې دا اوس خبرونه اوري، ځکه دا خبرونه ډیری ځوانان اوري، د ځوانانو لپاره ځانګړې شوی ده، د تاسو غږ په ځوانانو باندې څه دی، او پیغام مو په دې خبرونه کې ورسته، پیغام مو هغه ځوانان چې اوس د تاسو خبرې اوري څه دی ورته په دې برخه کې؟
ځوانان په یو ټولنه کې د تیر او د اوس او د راتلونکي د ارتباط کړی دی. اوسنی خلک د تیر سره ارتباط لري، او ځوانان یې د اوسنی سره لري، او دا به راتلونکي زمانې ته انتقالي. دغه ټولې بدبختي په بل اخره کچیرې د حل لاره ونه وځي، او چیرې ځوانان متحد نشي، ځوانان راټول نشي، ځوانان د سولې ژغ پورته نه کړي، ځوانان خپل انرژي او قوت استعمال نه کړي، دا ټولې ناخوالې او بدبختۍ به دوی ته پاتېږي. ځکه به پاتېږي چې د جنگ ورځ په ورځ، د جنگ کلتور، د وژلو کلتور، د جوړولو، ځورولو، د ظلمونو کلتور بیخي پراخیږي، او دا ټول د ځوانانو تر زړه خیږي، د ځوانانو تر ژوند خیږي. ځوانان سم هیله دا ده چې د اوسنی ځوانان ډیر امکانات په لاس کې لري، د ټکنالوژي په لاس کې، د وسایل په لاس کې، دوی کولی شي. تاسو ولید په افریقا کې، په یو هیواد کې د یو ځوان پروژلو باندې ټول ملت متحد سو، ټول ځوانان راټول سو، حتی نظام یې تغیر کړي، هغه سیستم یې بدل کړي. باید دلته هم ځوانان متحرک اوسېږي. دومره ځوانان ته د مختلفو لارو څخه داسې لارښوونې کېږي چې دوی عاتل باطل، او د خپل ځان او د خپل وطن او د خپل راتلونکي څخه بې خبر وساتي. درې کاله مخکې زما په یاد په ځینو ځای کې یو دم اوازه خبره شوه چې جوړ نه کېږي، امکان نه لري، او دلته انفجارونه ډېرېږي. ځوانان یې دې ته واڅوه چې دا وطن پرېږدي. دلته دشمنان د دې لپاره کار کوي چې دا وطن د ځوانانو څخه خالي کړي، ځوانان مایوسه کړي، ځوانان په نورو نشو په داسې کارو اخته کړي چې هغه د وطن د مینې سره، د ولس د مینې سره لرې وساتي. اما دا د یو ځوان مسؤلیت نه دی. ځوان باید د خپل وطن، د خپل ناموس، د خپل عزت، د خپل راتلونکي لپاره ډېر ښایسته فکر ولري، او د نورو سره شریک او سره متحد شي. یوازینۍ لاره دا ده که یو ځوان پاڅون رامنځته شي. زه یقین لرم چې دغه ناخوال ته به ډېر ژر خاتمه ورکړي، او که چیرې دغه حالت وي دا به ادامه لري.
ډېره زیاته مننه تاسو دواړو قدرمنو میلمنو چې راغلی دلته مو بحث راسره درلوده، برخه مو واخیستله. قدرمنو اوریدونکو، په دې برنامه کې تاسو واورېدل، په دې باندې بحث وسو چې باید